سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو. ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هممهاله په ایران کې یو بله ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبري اجانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. د خبر جزئیات به وروسته واورئ. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه. تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې. د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 1000 افغانیو عواید ترلاسه کوي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورترغاړې ده. د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټله او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو تر دې دمه په 33 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي. په دې کې د رحمان الله ګربز 145 منډې هم د پام وړ دي. تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړې دي. ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپلې وکټې له لاسه ورکړې او دامګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی. که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي، ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی. اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له ماسکو سره د سولې خبرو ته د کېناستلو غوښتنه وکړه. اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی. د ترکیه ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي. اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلور هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یوه پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
باید پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,569 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو. د افغان ټیم نن له بنګلادیش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري. د اورزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی.
دا ډیره ګټورې دي. دا هر ځوان له نشې توکو څخه منع کوي او بل خېست بعد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړي.
د اړبام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحی مرکزونو ورستوي بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستر صحی مرکز چې لاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
در دې شی بي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شیو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس ته نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونه ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګه کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلهوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د درېو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې باخبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټي کوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي دي.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمن د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتک د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه مود وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټرګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي بختیار؟
ستانګ زه سب سلامونه خدای دې وکړي چې تاسو مخې د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. یو 15 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. 43 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریزی یو شپږیزه وهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 250 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنگلاديش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنگلاديش ته په بنگلاديش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه، اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهونکي وو چې دوی د کم منډو په جوړولو سوځیدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي او کولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکې تو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پوري منډیکا دغه بیټسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیټسمنان هم شته، مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنډاس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې به ورته ستونزې وي، خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لساره منګلی د هغه بریک کم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو دا یو وکټ د چتر ډیر پورې د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وی نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان تو پچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کولای شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر د غټ کرکټ د غراز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمون خلاف دوړه پاڼیو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی د غراز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیران دي چې دوی کولای شي یو خ کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼۍ کې آسان
نه وی. ډیر مننه کوم بختیار ساحل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي په ارتباط له موږ سره خبري کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهيم زدرانه موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
وربشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي لمنځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغي پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغ څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سره ولرمزي کا مولا ته دیگه خو این مردم کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقل محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رز و رهی سه پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خپر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگانی تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانه رخیجی چه ده دوی دمرینی لامل گرزی.
یوسف دمی تکاری از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فعلا مریضه ما میگم خود
زمون په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیات غواګانی وژل دي. نور غواګانی هم ناروغه شوې دي. زما غواګانی هم ناروغه شوې وي. کومه په شری غواګانو کې د کمړې شي خلکو ته ډېر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانی چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې و خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من خود واکسین کرده بودم واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی دا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او خنه شول دي تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح‌الله ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکه یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لاملیې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لږ چې 2002 واکسین باید تطبیق وکړم و ته نو زافتاد
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې واویا 1432 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین نرو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالېږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبرېدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 13 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د بیخار په شمال ختیځ څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آن لاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاسته ولوید. د خبرونه در راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی چلاو. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لغپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیخي پښپا کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارته دین نه ځي. خدای د شپې نه وخته کارته له ټاکسی سره له کورو ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نو موري به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنۍ 15 کلن وو اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو خوندزیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. رسپانه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نو موري وایي په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې هغه روختون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو دوو لسیزو جګړو لکبل د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو خغلی عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغي کړيږي. ورسپانلې کې په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولې د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر لقب له زیاتوي چې د سیخکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې خای بیا هیڅ کله کار او خوندزي ته ولاړې نشي نو ځکه منځوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته ډیر ژر د نجونو لیسې او منځني خوندزي بند کړل. په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو په هنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پایته ورسېده. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسولین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وايي غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده لخیلا او فرید احمدی او احمد الله مومیمزی ازادي راډیو ته داسي وویل.
دا ډېر ګټوري دي. دا هر ځوان له نشي توکو څخه منه کوي او بل خیست دا لرن کې ځوانان دلته لرن منګه چې خپل لوبي وکړي سي دا پرمخت للی سي د نشي توکو بچی دای سي. پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې هر سړی باید له نشي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشي توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پریږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملو نه شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړه.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشي توکو په ضد باندې دي چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي. په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی داسې ووایي کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو یا کوم هغه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولی سي، په کلیو په بانډو کې کولی سي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولي ولا ازادي راډیو ته داسي وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشي توکونه کغړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خراب کارونه له بیجا کې نوستونه له دې شانو نه لاس واخلي. بیا کولای شي چې عمل او خراب کارونه لاس واخلي، ځان لري وساتي.
پیغام دا چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پریدي. هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کوم رزمي لوبه وی وغو دی پاره دی سفتنامو کې وغو کې د ځانونو شامل کې چې دغه کوم مرض کوم افات باندې دی اخته دي چې انده کې لدوی نه دی بیغمش. د دوی د پاره خو زیات تشویقي جنبه لري. دوی کچیرته داسې بی ځای ګرځي او داسې بی ځای خلکو سره رفت آمد لري نو د دوی هڅونه دغه لوبي چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ هم همداسې یو کس جوړ شي.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسولینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلې. ځایی طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبیولا وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلور ولسوالیو کې جمنازیمونو غوښتنه کړې ده، غلط منظور شوی دی. خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته ده، موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړنه درکړل شوی. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړې ده انشاءالله چې دوی په غوښتنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باوري یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بیکاره سوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړې پر ناقانونه لارو، او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بیکارۍ له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عباد سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلګ استری او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او دا سیاحت راوستي د بی وزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګ سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړی څه مشکل لري هغه وایشي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی پر د اطراف پوښتنه وکړي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د زموږ په کلی کې د زموږ کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دیش کسه کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وب ځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د زموږ راختر یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس صنفونه بندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس زده کړې واټو ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه موږ صنفونه را پریږدي موږ ته خپل صنفونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وربشو لنډو خبرونو ته ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډلیز حمله هم شوی د ایران د جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیز حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دوه پولیس دي او څلور حمله کوونکي هم دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې په کندهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي پېښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې دې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن د بنګلادیش په وړاندې لوبه لري افغان ټیم تر اوسه په 9 اوورونو کې او د اوو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې کړې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکی ته پرونو ویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق ده لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ دویمه نیمایی کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبريږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیايي اسانتیاوي په واک کې لري
د چاپ درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده په دې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خجی وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وسغمو
بارها خودم علت کړه بارها
زه او زما اولادونه څو ځلې د بولې دي د سوراس هم راغلي چې زه په تیشه واخلم او چاقوی را باندې راستلې ده زما مشر زوی به ډیر واه څو ځلې زه د کور شړلې یم
دا چې د متاجینو ګوخه کېدل هغوی او د هغوی کورنۍ په څړ ډول رواني ناروغي اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو
فکر یې نازوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی
د اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیریدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 10,000 معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وي په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وي په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او اعتیاد له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډیر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډیرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډیر وخت او ډیر مصرف ته اړتیا لري.
د اعتیاد درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5,000 بسترز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت تو پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا وم پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیان ولایت معتاد خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي لامل دې ته مجبور سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وای د نشو دوام ته دې سبب سوي چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتاد خځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د وی موتادی خځې په غخ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده ما هیڅ نمیتونم از کی کومک بگیرم کی ما
نګره یو دو څلوریت کله نمیرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي. دا چې لتریو کلو رئیس نه شکوي وای لمړی خوند موتاد او د وخت په تیری دو سره د هم سره موتاد شو. نګره ازادي رادیو ته وویل چې موتاد میړې د دې اولادونو ژوند تریخ کړای دی.
بارها خودم علت کده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده با ولیدی ده سورس هم را غلی چیزی پا تیشا و حلیم او چا خوی را بنده را یستلی ده زما ما شرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنی ناسم چلن پر محتد و خزو ده جوان کری را تنگ کریده ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت نلری. د نګارې ترڅنګ لسکونه داسې موتادې میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د موتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د
شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
مو پوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظره مو پوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپل معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپل ګوشګیری او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي د همدغه اختلال ذهني حالت دي من جمله هنزوا او ګوشګیری افسردګي شدید سو هزان او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لالهسیزي حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تعداد کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد د ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پمدغه خوخي او محفل کې اشتراک نه کوي دا ویریږي چې د تکوم حل تکوم حالت را مستن شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنه استفاده کهی.
ایا طول معتادین هم داشت گوخه و شدل خوخوی که جین و زنگل و نشهی موادو دوی دیر دول گوخه زوند کولو تاریسته لیدی؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول و هفیون و کوکاین و اشیش و او یا شیشه و همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د گوشهگیری و د انزوا طلبی حالت ورته لیدل کیږي. علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دی دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دی دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دی او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثرا دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سلفی صد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو چاره نشته نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغیز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي و خجالت زدګي رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوي دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې ووسی دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت تورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوي او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي، کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي، او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کړ د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیږي، او یا همراز عصبی ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ ذره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي، و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي، نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي، او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاري و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا زاید راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي، خو جمیل په قهر کې یا هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیوالې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پریښود، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټی خوند وکړ کنه؟
یار غفار جان ډیر خوند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زور ور، غفار جان بل سیګریټ هم ډکه
زور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وواهه، هغه یې هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ، زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده غپا.
د سپی غپا چې دی بابا، تو فکر کوي چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو تاسو ولې خاندې؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ ته نږدې که
دې نه وینې، موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
خیر
دے، خو کور تزب په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشېږه کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټ په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دی پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دی په کومه کنده کې ونلویږي، او یا یې چېرته موټر نه وایي.
وایي نه ساره، ورشه سیګریټای موږ پې ووهه، کار څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي.
کور یې نژدې ده، یو ډول به لاړ شي. غم یې
وکړه یاره، بېخي مو ډېر وخندل په دا یوه کالو والا که دومره خندل.
نه ځوانانو، سړی یو دود ورکي، تاسې پوره یو سیګریټ پې ووه.
یو دود مو ورکړی وای، دومره ساعت مو تېرېده.
بس نورې څه کوې؟ ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو.
هو ساعت خو مو تېر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم سلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسی. اوهو جمیل جانا، دا لاس دې ولې تړلی دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلی؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړمه شپه دې ساعت تېر شو که نه؟
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا، یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی و.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دی وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوراوره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه، زه یې چالانه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او حیا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټۍ را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بېعزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چارسو اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سار له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي، څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلی وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مجنونیا ملائی لاشا مائی دا مائی دا تاویگا جانا نا پا نتاشا مین مین راشا مجنونیا ملائی لاشا مائی دا مائی دا تاویگا جانا نا پا نتاشا زستاین تاز ماشا خوتیشا بخنداشا زستاین تاز ماشا خوتیشا بخنداشا زار 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 جانا بانا تاشا مین مین راشا مجنون یوم لیلاشا مین مین راشا 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 مین مین راشا